شنبه د مرغومي 12 مته 2014 کال د جنوري 2مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشوم ترو بچو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی بي په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم السلام علیکم په دې خبري مجله کې د کابل د تیر ورځې د بمی چاودنې تازه جزئیات ترکو او دا به واوري چې له طالبانو سره سوله کیدای شي خلمړی خبرونه افغان ولسمشر وایي هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې بېګنا انسانان وژني په ننګرهار کې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 14 تنه وژل شوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې بمباري کړې د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله در خبر پانه را شغلی غنی په حواله وای پر بیگنا خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري تیر ورځ په کابل کې په یو رستوران کې چاودنې دوه تنه ووشل او 15 تنه یې ټپیان کړل په خبر پانه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بیگنا انسانان وژني ټاکل شوی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د رواني میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبري وکړي د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالي کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي
تیرو څلوروي ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کې مرژوبله اړولې ده په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي
د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه وکړي افغانستان له زیمبابوې سره د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهم افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
واقعا د افغانستان د لوبډلې مورال خو فعلا ډېر قوي دی او نننۍ لوبې ته موږ ډېر شامه دي ګلرو یو ښه خبره ده د زموږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وي سوې دغه ویزه سوې دغه هم نیراور رسیدي د ټیم غړي دی نو ان شاء الله زه د نن لوبې ته ډېر امیدوار یم او که چېرته نن دغه سیالۍ موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنۍ سیالۍ سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو پیل شي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلور وشتاوي بریدونه ترسره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده د ائتلاف په اعلامیې کې چې تېر ورځ فرش فراغلي دي چې تل عفر سیمې ته نږدې د داعش نه سنگرونه او څلور پلونه چې دې ډلې ترې کار اخیستل منځ وړل شوي دي نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا او همدارس رمادي ښار ته څیرمه شوي دي فرانسوي الوتکو بیا د سوریه په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نقشه کړې دي بلورته عراقی ځواکونه وای پر مادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د منډلو عملیات دوام لري په دې عملیاتو کې ګنشمیر ملکی عراقیان چې د داعش تر واکلاندې سمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي ویل کیږي چې ګنشمیر کورنیو لوی رسپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ مصری چارواکي وایي د نیل په سیند کې د وی وړي بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولي دي چارواکي زیاتوي چې ډوبې شوې کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو 14 تنه پکې سپاره وو د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی د اوکراین پوز پرون ویل چې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په ختیځ ښار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حملې شوي دي. په دې حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو بیلتون غوښتونکي ادعا کوي چې پرون د ختیځ ښار دونیسک پر یوه کلي او هوایي ډګر د پوز په حملو کې یو عسکر وټل شوی دی. بیلتون غوښتونکو ویلي چې د اوکراین پوز له پنځشنبې راهیسې یولس ځله اوربند مات کړی دی. د جرمنی په مونچن ښار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی و پرون بیرته پرانستل شو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونچن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونچن پولیسو له اسلامي دولت یا داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداری له خپرېدو سره سم لږ تر لږه 1500 اضافي ځواکونه مونشان ښار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشان پولیسو وویل چې څېړنې یې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو حال له مرزي احمد زید څخه اورو.
او ده هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 9. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1. او په گردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1.
دا سجر اډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پرونی چاودنې یو شمېر کسان په خپلو کورونو کې ټپیان کړل. بلور ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې پیدا شوې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي
هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط و هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه و په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
د سولې د خبرو په اړه مو چې د چین استازي به هم پکې وي. په دې خبرې مجله کې د یو پاکستاني څېړونکي نظر هم اخیسته.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپه کول نه غواړي د غي نو مسئله.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوې. او د دې خبرې مجله په ورستیو کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
اور بابا چې نوې ښه په ټول ژوند کې زه خوشاله یم. په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله دوه جوړ خلارم جوړ لو سره ما.
په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت غندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان یې ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
با قدمی چې استاد بودیم یک انفجار دمې داخل هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد.
موږ دلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایټالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخته سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي هغه کسان چې د جګړې لاره یې غوره کړې ده د سولې په خبرو کې ځای نه لري. آیا دا ځل به د سولې هڅې بریالۍ شي؟ له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لسه نه وایي، خو د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه به د سولې عالی شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستی چې دی دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین یې لري، چې معقول شرایط وو، هغه به منلی کېږي. چې غیر معقول یا عملي نه وو، په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظری دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
بیا هم د سولې په اړه فرشتې جلالزی له پاکستاني څېړونکي محمد تقی سره په مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې ده چې کوم موضوعات د سولې د خبرو لپاره دا ځل مهم دي. ډاکټر تقی وایي
ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي، نمبر 1 آتش بس په کلې، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریض لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی. ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي، چین خو بالخصوص پاکستان چین بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی، چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې، چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي، آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګر په ټولو یې نه لرو، نو افغان حکومت بس اوربند له چا سره مطرح کوي؟ یعنی چې اسا مقابل طرف معلوم نه دی.
ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشت دي، کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تقی. لنډ خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت د داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې تېره ورځ 14 هوایي بریدونه په عراق کې ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې تېره ورځ پر داعش بمباري وکړه. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. او د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی. دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې په پاکستان کې د ورستۍ 14 په تیر بیا په مردان کې د ورستۍ 14 نه ورسته خلک د پاکستان امنیت ته په تیر د خیبر پښتونخوا خلک په نظر ګوري. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پانی راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سلطان ما صالح محمد صالح دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکوونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغېزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپېنډنټ ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپېنډنټ ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنې کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه سي او د خلکو تېښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکنی سي. د هندوستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سره لیکې دی په افغانستان کې د هندوستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنې کې د سلما بند د پروژې د پرانیستنې په اړه تبصره سوې چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنې کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ شوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میگاواټه برېښنا تولید کړي. یو هندي تحلیلګر ورسپڼې ته ویلي د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سولېز حل لپاره د هند تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستی لري د همکاري یوه بله نمونه وي. سټېټسمن ورځپاڼه زیاتوي، پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودی وروستی سفر هم ښایي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه که هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټېټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل سوی کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
د تیرې سشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ښار کې د پاکستان په یوه دولتي دفتر کې ځانمرګی برید وشو چې لږ تر لږه شپږویشت کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څېړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمهییز دفتر کې ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالي ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب اعظم چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی، نو د هغې په نتیجه کې وقت چې هغه خونړۍ دا هدفونه په لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا چې په لنډ وخت کې د دې ختمول یا دا انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره اپرېشن کړي نو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو، دا کار کوي شو او دا خو مطلب دا دی چې اسان کار او پبلک راتلو ته خاص تلاشي نه وي. نو دا زه چې کوم دا پوینټ اسان هم وي، نو په دې وجه باندې دا ځوان باندې تیروځي چې لکه دې به ځانم خي او دا پوینټ هم اسانو او فرد چې دا نورم چې دا کیسه واقعیت وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیمپ د برید مسؤلیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو په روان خبري مجله کې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو، د جرمني مسله. د جرمني په مونشن ښار کې پولیسو پرون د ریل ګاډي مرکزي تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د تروریستي حملو د امکان له امله تړل شوې وې خلاصې کړې. پولیسو د مونشن اوسېدونکو ته ورکړې خبرداری هم لغوه کړ. د مونشن ښار پولیسو د یوې تروریستي حملې د امکان له امله د پنجشنبې په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ترینه ورځي، خو پولیسو ویلي چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له فرشتې جلال زی څخه.
د جرمني پولیسو د پنجشنبې په ورځ د یوې تروریستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداری ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبریالانو ته وویل
یوې ملګری استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې تروریستي حملې د امکان خبرداری راکړی وو. دوی ویلي وو چې د داعش 15 جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشن ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشن ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر اوو تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. د باواریا ایالت چارواکو د اوازې چې شایي خبرداری له حقیقت لرې وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداری ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای یې له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
د ژوند رنګونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
ماما سلام اول به مو نوم را ته واخلې.
زمون پښنګول دی.
پښنګول؟
پښنګول دی.
خدا نوم چادر باندې ښه
دا مې فلور مور باندې کړې
په معنا یې پوهېږي.
او خود پیګم
چی شي ته وای ښه
پښنګول دی. ته وی چې په موبایل کې د ګل پښم څه دی یا نو ته پښم یم؟
نو را پښم خو نرم می. تاسو بیا په ژوند کې هم داسې نرم یې که سخت یې؟
نو داسې نرم یو
ولا خندانه خو ښکاري.
نه نه ما خوشاله یم.
ولی داسې خوشاله یې؟ کاروبار دی ښه دی
څه کار؟ کاروبار به چې نوې ښه په ټول ژوند کې زه خوشاله یم.
یعنی ځان خوشاله ساتي.
ځان خوشاله ساتم سلمان ایم الحمدلله په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله ودو جوړ په خلارم جوړ لوسترم.
افرین. کدا غسیار څوک وینو بیا په هیڅ حالت کې نشي خفه کېدل.
نه نشي خفه کېدل. ځون خفه کوم خو ځون نشي خفه کوسي خو ځمړې مې سي نګای سړایم پورا سړای نه یم.
یعنی کاو جړې کاو خان دې هم زغ ژوند دی.
دا ژوند دی تیرېږي.
نو بیا ولی سړې په خوخه تیر دی.
خو ته خوشاله یې کېم. په دا ګرد راس کې ګره مو 3 متره ورخت ورسکا په 3 متره کې داس خوشاله يم.
والله.
څلور سو کرا ورکم 2000 غونې دې میشت ورکو.
خدمیشت 2000 دا خو ډیرې دي. نو
څنګه کوي؟
نو کار بیا څنګه دی؟ ښه دی.
ښه دی شکر دی. خپله گزاره کې سم دلاسه گزاره ده.
نن مونږ اله 3 متره خرڅ.
نن 3 متره خرڅ کړای. نن ورځ کې نور خو 10 متره او 40 متره داس خرڅیږي.
ښه. یي لکه چې دی وردګو.
اوس یم د وردګو.
وردګو کې څال دی؟
والله وردګو به د ورځ ده.
کله کله زیل تک.
زما کور مې هلته دی.
ښه کور دې مالته دی؟
کور مې وردګو ته مسافر یم.
ښه. نو بیا څومره وخت کې بیرته هلته؟
دوه جمعه کې یا یوه نیمه جمعه کې داسې اوري سمان.
ښه. او سترګي مو ما غوندي د سلاګي غوندي شنې دي.
څنګه وکړ چې نه خدای په دا کړی؟
ښه. دکان مو چې کړه دې څومره وخت کیږي کړه؟
یاره 3 میاشتې کی.
3 میاشتې کدان لګ وخت کیږي؟
دا لګ وخت کی.
ښه. او دا غدې جمع دې نو دې جمع کی به مام دا کوي؟
جمع دې دم کوم دا کار بور دی کوم د شپې څومره ته واغه دا شپخانه د درویل په لومه باندې تاسو کارور زغول اچم او وزر په موشل ته قلم د مجبورې اغه
ته شي کوي
زغول اچم په مرکز ګرمې پسی.
ها ها ها. نو بیا آرام څه وخت کوي چې ورځ دلته مصرفې شپې الته؟
د شپې ته 2 بجې ته 2 نیمه بجې ته کومه پاسته د آرام کوم د مجبورې یو لاس نه کور په سړي سره کوم د مجبورې د ژوند د تیریږي.
وو ولا څومره اولاد لري؟
وو اولاد لرم. ښه. یو ممر پلار دی.
ښه.
زه اوس دم یم یو مقدم.
نو دا چې دا سه خروانی مور فلر دوابم در پسی
وي. ودی مور فلر بده
خوشاله ساتي.
خوشاله شتم.
او ته بیا خپل اولادونه څنګه خوشاله یې؟
خوشاله هم شکر الحمدلله تر اوسه وړي مش زمي لاس کلاندای.
ښه ښه. بس هغه دې چا خبره چې د بچو په خوګو مور شي ډیره مننه.
موږ ته خدمت
خوشاله ست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. لطف الله د زابل ولایت لا اټغر ولسوالی لیکي دا تر لمر سپینه خبره ده چې طالبان له روسي سره لاس لري. عبدالواحد مدقق د لوګر له څرخه لیکي د خپل فعالیت پیل کړی دی، د لارې په سر درې جام خلک کته کوي او له ځان سره یې بیایي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي افغان ولس سولې ته ډېر تشه دی، نو ښاغلی غني که سوله راولي دی به هم د میرویس نیکه په څېر یوه تاریخي څېره پاتې شي. یار محمد تحریک له هلمند لیکي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. عبدالنصیب خوګیاڼی د کندهار له معروف ولسوالي د کرکټ پوښتنه کوي چې په څو بجو خپریشي او پر کوم تلویزیون خپریشي. میرویس له هلمند لیکي چې دا لوبه په څو بجو ده، د کابل په وخت په درې نیمو بجو. او سمیع الله حلیمي تندر لیکي د سمکنیو په عالي لیسه کې د زده کوونکو لپاره کتابونه نشته. دا خبرې مچله مو هم دومره به بله یوه سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر.